د جمعې سهار مو په خیر. السلام علیکم. نن د لیندې قوس 14 د دسمبر میاشتې 14 ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه چې 12 ساعته دوام کوي له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په پیل کې به دا راپور واورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرونا وایرس تر ټولو زیات زیان افغان ښځو ته اړولی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسي. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې 2 میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. دې سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 9 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه 3 ملیمت سرتیری شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنګي الوتکو یا ایم ډی 530F او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم، ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2021 د کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 8 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه شوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د په عین حال کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحد ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي. تب د اصل کې د چې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکۍ زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکوونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او سل نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر اوویشتمه پیل او د نومبر تر لسمې پورې یې دوام وکړ، اوه سیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباغ کنټرول تر پنځو کلونو پورې د روسیې سوله ساتو ته وسپارل سو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په دوو لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټ ارمنیان دي. د چهارشنبې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. هرات اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه 2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9 اټکل شوې ده.
د ډیوینا درمنن چې پر روانو څو ساتونی کې د لویو شارونو د هوا له حال خبر کړو. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی.
د قانونو د غیر قانوني سپړلو په اړه د قانونو او پټرولیم وزیر څرګندونې په یو راپور کې اوریدلی سي.
بله کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنو باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کې او قاچاق کوي.
په بهرنیو مسایلو کې بریتانیا کې لنن څخه د کرونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. د ژوند پر رنګونو کې مو د ننګرهار د بیسودو پله ته بیایو چې هلته د یو کپ پخون کې د ژوند د رنګ نندارې ته کښینو.
مایان خو درې قسمه پخیږي که نه، یو قسم دغه غوړی کې پخو، یو قسم سیخ کې پخو که نه، باربیکیو یو زرورک کې پخیږي، یو قسم زرورک کې نه دی، رومی او ادرک اور یو شی ورسره اچو که نه.
د خبرونې د سر موضوع: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانګالې وې. ښاغلی غنی تېر ماښام په یوه آنلاین کانفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې دغه راز وویل: افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل له عصمت سروان څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و، خو د خلکو او په تېره بیا افغان ښځو ته د ځانګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل:
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي او تر ټولو ډېر یې ځان ناامن احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
For the Secretary General, call for peace at home.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي، چې د هغو له منځه 1,841 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
د اسمت څاروان راپور موارد د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر محمد ارون چخانسری وایي د هیواد اقتصادي شورا په یو تازه پریکړه کې په دو دور شو ولایتونو کې دروشت ولایتونو کې د قانون د کیندل لپاره وښ پته ساحه تصویب کړي چې د طلبي ته لوړند کېدو وروسته به عملی کارونه پیل سي. خاطر پردیس ساو په اړه نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هیواد کې د قانون د قانوني کیندنې په هدف د ځینو اقداماتو خبره کوي. د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال ویل د قانوني کیندنو لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی چې په عملي کېدو سره به په دې سکتور د خلکو تللې باور بیرته تر لاسه شي. خاغله چخانسوري وایي د افغانستان په شاوخوا دروشت ساحو کې د قانون او غیر قانوني کیندنه روانه ده، خو نوموړی په دې برخه کې ډېر جزئیات نه ورکوي.
پولیسی استخراج ته هم زمینه برابر او د مشارکت هم ایجاد ولته دوی استخراج کوي او غیر قانوني خرڅي تر څو خپل اولاد ته د شپې غل ډوډۍ ورته ورکړي. یو هغه کټګوري ده. بل کټګوري هغه ده چې یو محدود کسان زورمندان دي چې مادنه باندې پراته دي او غیر قانوني استخراج کوي او قاچاقي. بل کټګوري هغه ساحات دي چې نام نه دي یا د دشمن تر ولکې لاندې دي چې تروریزم ځنی تزکیر.
د قانون او پټرولیم د وزیر لقوله په غیر قانوني ډول د قانون د کیندلو د مخنیوي لپاره لامندي بنسټونو سره په ګډه کار روان دی څو مخېونی ولشي. هغه وی د افغانستان اقتصادي عالی شورا هم په یو تازه اقدام کې د هیواد په شاوخوا دوی شو ولایتونو کې هغه وښ په تاسه هیڅ ډول ډول قانون پکې دي او باید و کیندل شي تصویب کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر زیاتوي هغه صحه چې تصویب شوی د دولتي او عملی کارونو ورسته به لدی ساحو په کلنی ډول شاوخوا 150 میلیون افغانۍ آیت تر لاسه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې ساحو کې دراتلونکو 5 کلونو لپاره شاوخوا 800 میلیون افغانۍ پانګونه کیږي او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوژي برخې بنسټونو د بهرانيانو په همکاري کړي په افغانستان کې له 400 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت 3 تریلیون ډالر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسی دوه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی. افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی لڅو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربان دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسائل لومړیتوب لري لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې خکېلو یو شمیر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مخته روانې دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورسپانې هم د لویدیځو اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول. له پخوانی کلون رئیس د ورزګانیانو
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوریده. تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. په افغانستان کې د سهار 8:14 د ازادي راډیو د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. په دې خبری مجله کې دا راپور هم خپرو چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه خلکو ته ورکول کیږي. اوس ورځو ارزګان ته. په ارزګان ولایت کې د لاندې وخت خلک څرنګه لاندې کوي او د څه لپاره یې کوي؟ شریف الله شرافت راپور لري.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د ارزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګډو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په ارزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرازی که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشحاله، ملګري دا سرناسي، بس ګر ځوانان دي سرناسي. نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل دغه پسونه موږ حلالوو، موږ نه شو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه پرانیسي او غوښې رانیسو. بس دا یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس دا یو کال بل کال یو ژمی بل ژمی موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان شو. نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د ارزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاتې وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د ارزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د ارزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفات راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال شوي دي، د انتپاک یو وسیله به وه. او دغه غوښې بیا بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود د پخوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر ارزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلي دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي وه، ورته کراري وه، د امنیت خلک په کرارو ژوند یې سم. اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي، څره کم ژوند دي، څه ده الالوی ولک د تمور په دا وطن کې ورته الالوی او څنګه مو په خدا کړی څو حالت به سپې دې خو به زه په کلاله
په ارزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله. په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي. که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي.
ټاکل شوی چې فایزر کمپنی د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابته کړه چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخوانی ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو 2 ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید در روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
او سمې به په زړه پوری مسأله، یو اوکراینایز د کوونکې د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې لشیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولای شي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال لملالی بشیر څخه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه شي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شامل دي. موږ واخه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واخه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 100 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 100 کلونو کم دی.
پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو سمیسونه هم راغلی دي. عبدالستار الکوزی له هلمند لیکي د الیاس دای د وجل کېدو یو میاشت پوره کیږي، خو عملان یې لا هم معلوم نس ولامن تیز وکونه صرف وادي کوي خو په عمل کې سم نسته. عبدالباری غنمرنګ د غزنی څخه لیکي بین الافغانی خبرو راتلونکو پړاوونه بالا سخت او پیچلی وي، ځکه چې طالبان د پردویو له اجنډا او نقشې سره د مذاکرو میسته ناستي. عبدالواحد مدقق له لوګره د طالبانو او حکومت د باس لومړی اجنډا باید پر دایمي اوربند وي چې اوربند وسی بیا خبر په دوستانه فضا کې کېدای شي. خان محمد اسلامي له هلمند لیکي له څو وخت راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، له هغې راهیسې افغانستان شاورز نه دلیدلې جنگ ورز په ورز زیاتیږي. کریم شایدا د غزنی لمقرنه کار طرف د سولې په روانه مذاکراتو کې له سانسور نه کار واخلي تاریخ به مختور کړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي له ولسمشر غنی نه غواړو چې د نړۍ له مشهورو کمپنیو د کورونا ضد واکسین رانیسي چې هیواد مو خوندي سي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکلي که خدای کول سوله به هیواد ته راځي. او نور آغا نورزی د هلمند له واشیر څخه لیکي افغان حکومت باید ژر تر ژره ښوونځي رخصت کړي ځکه چې کورونا وایرس په افغانستان کې په زیاتېدو دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز گردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل سول او نونس نور ټپیان سول. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 34 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنګي الوتکو او هلیکوپټرو لوژستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب سوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي.